د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلې وایي دوی د انتخاباتو په وروستیو لانجو کې سره همغږي دي. په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو له وروستي حاله خبرېږئ. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. لومړی فریبا ظاهر ته غوښ شي چې تر دې د ما خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چکې د کندهار امنیتي چارواکي په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه برید کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مجروب له خبره کوي. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. او په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په نتیجه کې د راپورته شوو اعتراضونو له کبله په دې هیواد کې کړکېچونه په لوړه سطحه لا هم دوام لري. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیتي چارواکي په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه برید کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي نن ازادي راډیو ته وویل
امنیتي ځواکونو له خوا څخه د سیتو پر دښمن باندې انداخ کړی دی چې په هغه کې شپږ نفره وژل شوي دي، درې نفره دښمن زخمیان شوي دي.
شغلی بارکزی زیاته کړه چې په دې برید کې یو شمیر وسلې او مهمات افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلخ څخه په یو بل خبر کې راغلي چې د ماین چاودنې یوه میرمن وژلې ده. د بلخ د امنیت قمندانې د امنیت امر عبدالرزاق قادری نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې دا پېښه نن تر غرمې وروسته د چاربولک ولسوالۍ په مرکز کې شوې ده. د نوموړي په خبره په دې چاودنه کې درې نور ملکي وګړي ټپیان شوي دي. په کابل کې د دوو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان شوي. د افغانستان دفاع وزارت د دې خبرې په تایید سره وایي دا پېښه نن سهار په نولسمه امنیتي حوزه کې د نامعلومو کسانو لخوا شوې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل
افراد ناشناس که سوار بر یک موتر بودند و از سمت پل چرخی به سوی کابل حرکت بودند، زمانی که موترشان به نزدیکی مرکز تعلیمی نظامی کابل یا کیمپیسی میرسه، دو بم دستی را که در داخل یک خلیته جاسازی کرده بودند در نزدیکی قراول اول کیمپیسی پرتاب کردند که در نتیجه انفجار این بم ها چهار تن از منصوبین دلیر اردوی ملی افغانستان به گونه سطحی زخم برده شدند.
تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي و چې په دې پېښه کې پر څلورو سرتیرو سربیره یو ملکي وګړی هم ټپي شوی دی. د دې پېښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او نه یې کومې ډلې مسؤلیت اخیستی. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې طالبان په دې پېښه کې لاس نه لري. په بغلان کې په یو ترافیکي پېښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قمندانې ویاند احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له کبله شوې ده. دغه پېښه د بغلان ولسوالۍ په ګرداب سیمه کې شوې. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. ښاغلی بشارت زیاتوي چې ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د پېښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. تر دې وړاندې تر ډېره د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په ترافیکي پېښو کې موټر چلوونکي په تیز رفتاری او بی احتیاطی تورن شوی دی. سموږ غلا زده لري. په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په نتیجه کې د راپورته شوی اعتراضونو له کبله په دې هیواد کې کړکېچونه په لوړه سطحه لا هم دوام لري. له تیرو درې ورځو راهیسې لسګونه کسان په ټول هیواد کې لارو کوڅو ته راوتلي دي او د حکومت لخوا د تیلو د بیې پر لوړېدو اعتراضونه پیل کړل. چارواکي وایي په دې ترڅ کې د معترضینو او امنیتي سرتیرو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي، خو راپورونه وایي شاید دا شمېره نور هم لوړوي. ایراني چارواکو د انټرنیټ خدمات بند کړي دي. په ځینو لویو ښارونو کې لږ تر لږه پنځه پوهنتونونه تړل شوي او په اوولسو ښارونو کې د ښوونځیو د تړل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي. د ناامنیو له کبله په اصفهان ښار کې د میترو خدمات درول شوي او اعتراض کوونکو سلو بانکونو او دوکانونو ته اور اچولی. د یکشنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د مظاهره چیانو پر وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدمتونو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو څخه ملاتړ ښودل شوی. اعتراض کوونکو نن د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پارلمان ته ورتلونکې لار ورغلې لار وتړله. دوی وایي تر هغو به د پارلمان غړي دننه ور پرېنږدي چې د تر وخت مخکې انتخاباتو ږغ ونیسي. نن د نومبر 13مه په تبلیسی کې د روانو اعتراضونو څلورمه ورځ ده. اعتراضونه وروسته له هغه پیل سول چې پارلمان له مختلط څخه متناسب سیستم ته د انتخاباتي نظام د اړولو په برخه کې د اساسي قانون تعدیل رد کړ. د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د مظاهرې د قوانینو تر محدودې اوښتې دي. په اعلامیه کې دا نه دي ویل سوي چې د پارلمان ودانۍ له مخ څخه د دغو اعتراض کوونکو د لرې کېدو په اړه به اقدام وسي که څنګه. لویدیځو ډیپلوماتانو اندېښنه ښودلې چې ښایي دا اعتراضونه په تاوتریخوالي واوړي. او د نړۍ تر ټولو لوی الوتکې د دوبۍ په 14مه هوایي ننداره کې د ګډون لپاره چمتو کېږي. دا د منځني ختیځ او شمالي افریقا په کچه تر ټولو لویه ننداره ده. له شپېتو هیوادونو څخه تر 1300 زیات سیلانیان اماراتو ته رسېدلی چې دا جالبه ننداره له نږدې وویني. امارات هوایي شرکت چې د دوبۍ هوایي ننداره یې تنظیم کړې نن ویل چې د بوئنګ 777 او ایرباس A350 ډوله په ګډون د نوي الوتکو د پیرلو قرارداد د 15 میلیارد ډالر په ارزښت لاسلیک کړی دی. د خبرونو پای.
لازادې رادیو مخمنه خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونو کې به واوري چې د ګلبدین حکمتیار او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیمونه وایي د رایو د بیاشمیرنې په لانجه کې د دوی دریځ یو دی. ځینې څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیاشمیرنې بهیر له دوی سره له سلا مشورو پرته پیل کړی، خو کمیسیون یې دا ادعا ردوي.
د ولسمشر ټاکنې نورمندانو استازي راغلي وو، دوی ته مو د هماغه اختلافونو وضعیت په اړه باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
په نورو موضوعاتو کې د فساد د څار یوه ټولنه د کورنیو چارو په وزارت کې اصلاحات ستایي او د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي.
زمونږ ټول احتیاط د ملکي خلکو د ساتنو په خاطر باندې او د دښمن د ماینونو د کشفولو او خونڅا کولو پروګرام روان دی.
په نړیوالو مسایلو کې به په ایران کې د روانو اعتراضونو او په دې اړه د امریکایي او ایرانی چارواکو د څرګندونو له جزئیاتو خبر شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه او بخښي ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورځو د راپورونو برخې ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د دوی نظر یو دی. د دې انتخاباتي ټیم غړي وایي چې دواړه لوري د انتخاباتو د برخلیک په اړه سلا مشورې سره کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې خپل پریکړې به یوازې د قانون په رڼا کې وکړي. امید ظاهرمل له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو د کړکیچ په دوام تیره شپه د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی او خبرې یې سره کړي. خغلی عبدالله په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي، په دې لیدنه کې دواړه لوریو د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د افغانستان په وروستیو سیاسي بدلونونو او ستونزو بحث کړی دی. اوس د دې انتخاباتي ټیکټونو غړي وایي دواړه ټیمونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو شان نظر لري. د حزب اسلامي ګوند د مشرتابه شورا غړي همایون جریر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار په کتنه کې د انتخاباتو د وروستي کړکیچ په علاج بحث شوی دی، خو ښاغلی جریر په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي.
تر اوسه د دواړو ټیمونو ترمنځ د ائتلاف په اړه بحث نه دی شوی، مګر یو ټکی روښانه دی چې د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو نظر لري.
د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر تحریم کړی او خبرداری ورکړی که رایو شمیرنه دوام وکړي دوی به له نورو لارو ګټه واخلي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي په انتخاباتو کې د روڼتیا او د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ښاغلي عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو ترمنځ فکري یووالی شته او دواړه لوري په دې سلا شوي چې د تقلب مخنیوی وکړي. د دې ډلې یو غړي نور رحمان اخلاقي ازادي راډیو ته وویل د دې اړتیا احساسیږي چې دواړه انتخاباتي ټکټونه لدی هم نګدي همکاري ولري.
د اوس لپاره زموږ مشترک هدف د انتخاباتو د قانون او طرز العملونو پلي کول او لدی مخنیوي دی چې یو متقلب د افغانستان پر راتلونکي حاکم شي. د اوس لپاره همدا مشترک هدف دی خو نورې موخې هم لرو.
دا په تیرو دوو اونیو کې دریم ځل دی چې د ثبات او همپالنې اصول او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو مشران یا هم استازي سره ګوري. دواړو انتخاباتي ټکټونو مخکې لدی درایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر هم تحریم کړی و. خغلی عبدالله پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبرداري هم ورکړ که دراوی بیا شمیرنه ونه دروي په افغانستان کې د بحران درازو مسؤلیت پای پر غاړه وي. عبدالله عبدالله چې پروانو ولسمشر انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي ګوند کاندید دی دغه شانې د اعتراضونو د پیل په اړه خبرداري ورکړ. خود د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور یې په ځواب کې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل هیڅ څوک نه غواړي چې لارو کوڅو ته راووزي او نه د هم څوک دا ډول فکر کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د خغلی عبدالله د څرګندونو په غبرګون کې ویلي خپل کارونه د قانون او جوړ شویو طرز العملونو پر بنسټ مخته وړي او که چیرې د دوی د کارونو مخه نیول کیږي د حکومت مسؤلیت ده چې په دې برخه کې مداخله وکړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر دوی ته له قناعت ورکولو پرته پیل کړی دی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټولو څارونکو بنسټونو، سیاسي ګوندونو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو استازو ته یې په دې اړه کافي معلومات ورکړي دي. فیروزه عزیزي او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او د تفتیش پروسې په اړه د څارونکو بنسټونو انتقاد. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ ایتوا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو بیا شمیرنې او تفتیش پروسې لپاره د یو منظم پلان له درلودلو پرته دا پروسه پیل کړې ده. د دغه بنسټ اجرایوي مشر حبیب الله شینواری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ستونزه دا ده چې کمیسیون څو کاره نه دي کړي. یو خو یې دغه شمېر محلونه چې ما وویلې 2422 محلونو په اړه د نوماندانو قناعت نه دی ترلاسه کړی، یو مسله. دویم کار یې د افغانستان خلکو ته د بایومیټریک شویو رایو شمېر نه دی معلوم. او درېیمه مسله، کمیسیون له بده مرغه ضعیف مدیریت له کبله باندې تر اوسه وخت او پلان نه دی جوړ کړی چې موږ لومړنۍ پایلې په کوم نیټه باندې اعلانوو. موږ د حل لارې خواته نه ځو، موږ له بده مرغه یو بحران خواته روان یو چې پایلې به یې منفي وي.
خغلی شینواری وایي دغه کمیسیون دی زر تر زره له خلکو سره د انتخاباتو پروسې د شفافیت لپاره اړین او ټول مهم معلومات شریک کړي. له دې سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې پروسه به مخکینۍ ستونزې حل نشي کړای. د دغه بنسټ سرپرست محمد نعیم اصغری:
د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې دویم ځل پیل هغه پخوانۍ ستونزې حل نشوې کړای. لامل یې دا و چې کمیسیون باید د هغو 300 رایو په اړه د رسنیو څارونکو بنسټونو په اړه معلومات ورکړی وای او د طرفاینو قناعت یې ترلاسه کړی وای او بیا یې دا پروسه پیل کړی وای. خو کمیسیون د څارونکو بنسټونو او رسنیو د حضور پرته دا پروسه پیل کړه.
ښاغلی اصغری وایي د انتخاباتو کمیسیون باید زر تر زره د 300 رایو په اړه خلکو، څارونکو بنسټونو او انتخاباتي ټیمونو ته معلومات ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون له لوري د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه ځکه وځنډول شوه چې د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندانو یې په اړه اعتراض درلود او په بیلابیلو ولایتونو کې دغه بهیر تحریم کړ. دغه بهیر له درې ورځني ځنډ وروسته پرون بیا پیل شو چې لا یې هم پر وړاندې تحریم او اعتراضونه روان دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات وایي دوی د بیا شمیرنې د بهیر تر بیا پیل دمخه په دې اړه غونډو او بحثونو کې کافی معلومات وړاندې کړي او د اعتراض کوونکو اندېښنو ته ځواب ویل شوی دی.
مونږ ټول هغه بنسټونه چې دوی سره اندېښنه وه دوی ته مبلنه ورکړې وه تر څو دوی په دغه پروسه کې زموږ سره ګډون ولري او د ډېری سیاسي احزاب او د ولسمشرۍ ټاکنو نورمندانو استازي راغلي وو. دوی ته مو د هماغه اختلافونو موضوعاتو په اړه باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او د دغه موضوعاتو په اړه مو ټول هغه تیاره خونه ورته روښانه کړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د ښاغلي سادات په خبره دا مهال د هیواد په لس ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
را سره اوسه قدرمن اوریدونکو د انتخاباتو په اړه یو بل راپور هم لرو. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم یو شمیر پښتنو غړو نن په یو غونډه کې د ډلې د مشر عبدالله څخه خپل ملاتړ څرګند کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. د 215 میوان قلوردو قومندان وایي په مرجې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د قلوردو چارواکي طالبانو ته په دې عملیاتو کې د تلفاتو د اړولو خبر هم ورکوي. د څوم ځل دی چې دولتي ځواکونه په مرجع کې د طالبانو څخه سیمې نیسي خو بیرته یې خوشي کوي. د میوان قلوردو قومندان وایي چې دا ځل به له دې سیمو څخه پشا نه شي.
د 215 میوان قلوردو قومندان تورن جنرال ذبیح الله محمد وایي د لشکرګاونو عدلي لخوا د مرجع د مرکز په لور عملیات پیل کړي دي چې 15 کیلومتره پرمختګ کړی دی. ښاغلی محمد ازادي راډیو ټول د عملیات پرون پیل کړي دي او تر دې دمه د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. هغه طالبانو ته د تلفاتو خبر هم ورکړ.
یو ضربه پرون اجرا شوه، یو ضربه 10 بجې نن اجرا شوه چې په هر یو کې 4 نفر دښمن مړه لري او مونږ ایس نو مقاومت سره تر اوسه پورې مخامخ شوی نه یو. فقط مونږ ټول احتیاط د ملکی خلکو د ساتنو په خاطر باندې او د دښمن د ماینونو د کشفولو او خونڅا کولو پروګرام روان دی.
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی ازادي راډیو ته د 215 میوان کلوردو د کمانډان ټول خبرې رات کړې. دا څوم ځل دی چې حکومتي مسولین د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې عملیات کوي او د سیمو ترنیول ورسته هغه بیرته خوشی کوي. د 215 میوان کلوردو کمانډان ذبیح الله محمد ول دا ځل بنول کې دونکو سیمې ساتي او هغه به ګنشمیر سرتیری ځای په ځای کوي چې د طالبانو لول کې وزي.
د مرجع خلکو ته اطمینان ورکوي تر هغه ځای پورې چې امکان وي، دا هغه پورې چې مونږ کولای شو سره ساحه تصفیه کوو. د دښمن ځالې پروګرام دی چې باید ټول په مرجع کې محو شي. په ساتلو کې وروسته پلان ته به ګورو چې نوی بیزونه د تاسو کا مطلب وي هغه ته به وروسته ګورو. اوس مونږ خپل کنډک جستامونه د امنیتي او دفاعي موجود دی په مرجع کې چې انشاءالله کولای شي تامین د امنیت وکړي.
اوس چې هوا سره سوې ده جګړه هم کمه سوې ده. کتونکي وایي حکومت ته چې ډول ډول امکانات هم لري پکار ده چې د موکینه استفاده وکړي او هغه سیمې چې په تیرو څو کلونو کې د لاسه وتلې دي بیرته ونیسي او د ساتلو لپاره هم کلک تدابیر اختیار کړي. مدیر استای د ازادي راډیو هلمند
پر فساد د څار یو کمیټه وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اصلاحاتو په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او ارزونې او څارنې ګډه کمیټه دا یادونه هم کوي چې له هم د دې وزارت له وسایطو غیر قانوني استفاده کیږي او پولیس له خلکو سره په چلند کې ستونزې لري. امید ظهیرمل له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډه کمیټه وایي کورنیو چارو وزارت ته د تدارکاتي، لوجستیکي او بشري سرچینو په برخه کې د اصلاحاتو راوستلو په هدف 45 وړاندیزونه کړي وو چې ډیری هغه عملي شوي دي. د دې کمیټې د دارالانشا رئیس میوان روحاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل کورنیو چارو وزارت له اداري فساد سره د مبارزې او تر څنګ د اصلاحاتو په برخه کې خي کړنې کړې دي.
خلای
سیستماتیک خالیګاوي له منځه تللي زموږ هیله ده چې فساد هم راکم شوی وي. ګمارنې د پالیسیو پر بنسټ کیږي، معلومات سیستم ته داخليږي، ترفیعات د افسرانو د ذاتي قوانینو پر بنسټ ورکول کیږي. اوس مال دی او سیستم پر بنسټ دا وړاندوینه کول شو چې د فساد کچا راټیټه شوې ده.
درجه فساد بسیار پوینه مده بشه.
خو خاغلی روحانی وایي لا هم له خلکو سره د پولیسو په چلند کې ستونزې شته. تر خوای په یاد وزارت کې د ارزونې د پخوانیو فرموز خګټ اخیستل او خلکو سره د لازمو معلوماتو نه شریکول نور ستونزې دي چې باید ورته رسیدنه وشي. د دې بنسټ یو څېړونکی محمد اسحاق پویا بیا وایي لا هم د دې وزارت 190 نقلیه وسایط هغو کسانو سره دي چې د وزارت کارکوونکي نه دي او ترې ناوړه ګټه اخلي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډې کمیټې د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې د یاد وزارت دننه د لوجستیک، تدارکاتو، ترفیعاتو او بشري سرچینو په برخه کې د فساد مهم ټکي په نښه شول. هغه د کورنیو چارو وزارت بیا د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې د ګډې کمیټې د نوي راپور په اړه وایي یاد وزارت له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی
موږ په هر برخه کې په دې حادثه کې یو چې هغه څنګه مشکلات چې په خوا په دلته وغو ته رسیدګي وشي موږ ژمنتیا لرو له تاسو سره ایتاس سره د افغانستان د خلکو سره چې هغه ټول هغه مشکلات چې په دې برخه کې موجود دي هغه په هر برخه کې لوجستیک کې دي که په تدارکاتو کې دي که په سیستم کې دي که په پرسنل او تشکیلاتو کې دي غو ته په ټول جدیت سره رسیدګي کوي.
د کورنیو چارو وزارت یو شمېر پخوانی چارواکي هم په دې وزارت کې د اصلاحاتو راوستل مني او وایي اوس مهال په دې وزارت کې له فساد سره د مبارزې اراده پیاوړې شوې ده. د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال میرزا محمد یارمند د کورنیو چارو وزیر د ګمارنو په برخه کې پوره تمرکز کوي. هغه کسان چې ګمارل کیږي بیلابیل مراحل طی کوي. وړاندې هم مبارزه کېده مګر اوس مهال د واسطه لرونکو کسانو او هغو مخه نیول شوي چې غوښتلې په یاد وزارت کې خپل کسان ځای پر ځای کړي. خو ښاغلی یارمند بیا له یو شمېر کسانو د کورنیو چارو وزارت د نقلیه وسایطو د راټولولو بهیر د اوږدې مودې کار بولي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډه کمیټه داسې مهال په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو او فساد سره د مبارزې راپور خپروي او په یاده برخه کې د دې وزارت حدسې ستایي چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی و. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ل آزادی رادیو مخامنه خبری مجله اوری. د افغانستان د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم ځینو پښتنو غړو د انتخاباتي درغلیو او غیر قانوني کړنو خلاف د پښتنو مشرانو او سیاستوالو تر عنوان لاندې یو غونډه جوړه کړې وه. دوی نن وویل ځینې کړۍ شته چې هڅه کوي د انتخاباتو پایلې په لوی لاس د بحران خواته بوزي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې خپل ټول اقدامات د انتخاباتي طرز العملونو او د قانون پر اساس پر مخ بیایي. له کابله د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزای راپور راکوي.
د افغانستان د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم ځینو پښتنو غړو د ټاکنیزو درغلیو او غیر قانوني کړنو خلاف د پښتنو مشرانو او سیاستوالو غونډې تر نامه لاندې د دغه ټیم د مشرتابه د وروستي دریز ملاتړ وکړ او ویل چې له درغلۍ ډکې ټاکنې ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. دوی په دې اړه نن په کابل کې راټول شوي وو. ویل چې ځینې کړۍ دي چې هڅه کوي چې د ټاکنو پایلې په لوی لاس د بحران لوري ته بوزي. د دغې غونډې ګډونوالو وینا کوونکو دغه شان په خپلو څرګندونو کې دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم له دې عمله پړ وباله چې ګوندې نه پرېږدي چې معتبرې رایې له غیر معتبرو رایو جلا شي. دې غونډې ته د ولسي جرګې پخواني مرستیال همایون همایون په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان د وضعیت د بحراني کولو لپاره هڅې روانې دي او زیاته کړه چې هیڅکله به هم په افغانستان کې ټاکنې قومي کېدو ته پرې نه ږدي.
د انتخاباتو موضوعګانې نور باید قومي نه سي. د انتخاباتو موضوعګانې باید د دوه ټیم په شکل باندې مختلف شي. د دې دلیل دا ده چې موږ غواړو چې دا قضیه قومي نه بلکې دا قضیه د دوه ټیمو په شکل باندې مختلف شي.
د دې غونډې یو بل ویناوال عزیز الله دین محمد و چې ویل د پښتنو په هغو سیمو کې چې نه امن وي ټاکنې د دې په خاطر وشوي چې درغلۍ پکې وشي. د ټینګار کوي چې پاکې رایې دې له ناپاکو بیلې شي.
په حقیقي تور باندې دا رایې حساب شي د بایومیټریک او هغه رایه چې که ارچا ګټلې وه موږ باغې ته مبارکي ورکړو او که ډاکټر عبدالله ګټلې وه خو موږ خپل غوښتنه ده ټوله نه خده.
اخوا د ولسمشریزو ټاکنو نوماند رحمت الله نبیل هم د دوشنبه په ورځ په یوې جلا خبري ناسته کې دا وکړه چې تر اوسه دغه کمیسون هیڅ مشروع غوښتنې نه دي منلي. د وویل چې د ټاکنو کمیسون مسؤلیت لري چې ټاکنې له بحراني کېدو وساتي او د رایو په شفافیت کار وکړي. خو د دولت جوړونکو ټیم یو ویان جاوید فیصل بیا د انتخاباتو د بحراني کېدو مسؤلیت د هغه چا وباله چې د انتخاباتو په چارو کې لاسوهنه کوي او له خنډ سره مخ کوي.
ځنډ او خنډ د ټاکنو په پروسه کې پېښېږي مسؤلین به هغه کسان وي چې د ټاکنو کمیسیون کار ته نه پرېږدي. مسؤلین همدغه کسان چې ټاکنو د کمیسیون دروازې بندوي مصرح تان لري په ولایتونو کې له قانون بغاوت کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت هم ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون ټاکنې نه بحراني کوي او نه هم د چا په ګټه او یا زیان کار کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلې چارې د ټاکنیزو طرزالعملونو له مخې مخته وړي.
د سهارګل امیرزی په راپور کې مو واورېدل چې د ثبات او همپالنې د ټیم یو شمېر پښتنو غړو نن په کابل کې د عبدالله په پلوی غونډه جوړه کړې وه او غوښتنه یې کوله چې انتخاباتو ته د قومي رنګ نه ورکول کیږي. په پکتیا کې د ځمکو، غرونو او ځنګلونو پر سر د قبیلو او کلیو ترمنځ وخت نا وخت جګړې کیږي چې ښکېلو اړخونو ته پکې مرګ ژوبله هم اوړي. خو دا جنګونه ولې او څنګه پیلیږي او د حل لارې کومې دي؟ ازادي راډیو خبریال احسان آریان د موضوع ته کتنه کړې.
په پکتیا کې د ځمکو او غرونو په سر جنګونه چې ډېری وخت له ځني او مالي زیانونو سره هم مل وي نوې موضوع نه ده، بلکې له پخوا راهیسې په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د میشتو قبیلو او کلیو ترمنځ رامنځته کیږي. خو دا چې د جګړې ولې رامنځته کیږي، د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګلی په اړه وایي:
دوی د همدغه فقر، غربت، بیکاری د لمانځه وړلو لپاره د ځنګلاتو او د ملکیتونو پر سر دوی شخړې کوي.
په پکتیا کې د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل بیا د یادو جنگونو تر شا د یو شمېر هغو قومي مشرانو لاس پولیس چې غواړي خپل شخصي ګټې پکې خوندي کړي. نوموړی د جلغوزیو او د ځمکو د قیمتونو پورته تلل هم د جنگونو د ډېریدو لامل بولي.
ځینې قومي مشرانو یا ځینې د خانانو کورنیو چې هغوی به هلته ګټه وه، دوی دغه جګړو ته د قوم په نوم، د خیل په نوم او د قبیلې په نوم لمنه وهلې ده.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د غره په سره د منګلو او خروټو ترمنځ جګړه یوه له هغو خونړیو جګړو شمېرل کېږي چې له تېرو څو کلونو راهیسې روانه ده او تر دېرشو زیات کسان پکې له دواړو خواوو وژل شوي دي. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت بیا د دغو شخړو تر شا د ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس پولیس چې په وینا یې د امانزم د لمنځه وړلو په موخه د کلیو او قبیلو ترمنځ نفاق ته لمن وهلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
مداخله دي ګاونډي هیوادونو د استخباراتو دي چې هغه په مختلف اشکالو باندې غواړي چې دلته نظم خلل سي.
خو آیا دغه جګړې د حل لار هم لري؟ لیکوال او ډاکټر عبدالهادي حماس ازادي راډیو ته وویل چې د قومونو او دولتي ادارو ترمنځ یوه ګډه کمیټه جوړه شي چې د ځمکو او غرونو په سر راپورته شوي ټول جنجالونه په نښه او په ګډه ورته د قانون او یا هم د نرخ له اصولو سره سم د حل دایمي لارې غوره کړي.
بنیادی حل لارې دا ده چې په حکومت باندې، محاکمو باندې، شاروالي باندې، زیدخل قومونه او د دې په منځ کې منځغړي قومونه د دې نه چې یو کمیټه جوړ شي او دوی مشترکه پریکړه وکړي. شاروالي د دوی لپاره مثلا ځمکې بیلې کړي، محاکم په دې د دې لپاره یو سند جوړ کړي او بل اخره حکومت مجبور او مکلف شي چې د دې په پلي کولو کې دواړه قومونه د تاړ کې چې مثلا د دوی ترمنځ شخړه هواره شي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو لمخې د محل د پکتیا په ځزي اریوب سمکانیو، ډنډ پټان، جانیخیلو، شواک، وزی زدران، د خوست په مساخلو، قلندر، نادرشاکوټ، ګوربزو، تڼیو، سپیره، دوه منده او د دې ولایتونو په یو شمېر نورو ولسوالیو کې لویې او وړې شخړې موجود دي چې تر اوسه ورته دولتي ادارو او قومي جرګو د حل لارې نه دي موندلې. د نظر خوندان بیا ملکی او نظامی ادارې مکلف بولي چې د دې جګړو د ځنی او ملي زیانونو د مخنیوي په هدف د جګړو د ښکېلو خواوو درنې وسلې راټولې کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبرونه ورسای راپور یو نړیواله مسله ده. په ایران کې د تیلو د بیو د لوړیدو پر سر راپورته شویو اعتراضونو د هیواد له یو نوي کړکیچ سره مخامخ کړی. متحده ایالاتو په ایران کې د سولیزو اعتراضونو ملاتړ کړی، خو ایران وایي چې دا د هیواد د امنیت او ګټو د کمزوري کولو لپاره هڅه ده. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د ایران په لسګونو ښارونو کې درې ورځې وروسته له هغې چې حکومت د تیلو بیې لوړې کړې د خلکو اعتراضونه دوام لري. د دغو اعتراضونو په وړاندې د حکومت د ځپونکو اقداماتو راپورونه هم ورکول کېږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې نن دوشنبې د ایران په ښارونو کې د واټونو وضعیت ناڅرګند دی او هغه هم تر ډېره په دې خاطر چې د چارواکو لخوا د انټرنیټ خدمتونه پرچاو دي او خلک نشي کولی ټولنیزو شبکو له لارې اخیستل شوې ویډیوګانې خپلو سایټونو ته پورته کړي. چارواکو په مظاهرو کې د اخو ډب په ترڅ کې د شپږو تنو د وژل دو خبر ورکړی. درې مظاهره کوونکي، دوه د ایران د امنیتي ځواکونو غړي او یو یو امنیت ساتونکی ایښودل شوی دي. خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر له دې زیات دی. د ایران فارس خبری آژانس بیا د مظاهرو په ترڅ کې د شاوخوا زرو تنو د نیول کېدو خبر ورکړی. تر زرو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول شوی، له دېرشو زیات بانکونه هم بشپړ سوځول شوي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د حکومت د ویان علي ربی له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي له څو محدودو پیښو پرته نور وضعیت آرام دی. خو په څو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې ښکاري چې حکومتي ځواکونه په اعتراض کوونکو ډزې کوي. دغه راز د سپینې ماڼۍ د مظاهرچانو په وړاندې د ځواک کارول او د ډله ییزو ارتباطاتو د خدماتو پر چاوي غندلې وه. خو د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی نن د پارلمان غونډې ته په وینا کې د امریکا د متحدو ایالتونو او په تېره بیا د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپی په وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ چې د ده په وینا په ښکاره هغه د هغو کسانو ملاتړ کوي چې د خلکو شتمنیو ته اور اچوي.